السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو نننیو خبرونو ته خرغلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 15 ده چې د 2011 میلادي کال د دسمبر له 6 سره برابره ده. نن همداراز د 1433 هجری قمری کال د محرم الحرام لسمه د عاشورا له ورځې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د دې نیم ساعته خبري مجلې په زیاته برخه کې د بن په مهم کنفرانس کې چې پرون جوړ شو د افغان او نړیوالو مشرانو د څرګندونو او له دې کنفرانس څخه د افغانانو د توقعاتو په اړه راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې کورني او نړیوال خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه: ولسمشر حامد کرزی پرون د بن په کنفرانس کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې تر 2024 کال له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د ارزګان ولایت په چورې ولسوالۍ کې پرون د یو ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي مړه او 6 نور ټپیان شول. او په نړیوالو خبرونو کې، په مسکو کې پرون شپه زرګونو کسان د یک شنبه ورځې د انتخاباتو پر نتایجو د اعتراض لپاره وټونو ته راووتل. بشپړ خبرونه: افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د بن په کنفرانس کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې تر 2024 کال له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي کرزی وویل چې له افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د نړیوالو مرستو ته به د دې باعث شي چې په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې او پرمختګونه پر اوبو لاهو نه شي.
The
یو باثباته پر خپلو پښو ولاړ او ډیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره زموږ ګډ هدف ته د رسېدو په وړاندې لا هم اوږده لاره پرته ده. په مخ کې پرتې ستونزې په رښتیا سترې دي او دا توان لري چې زموږ پرمختګ منحرف او لاسته راوړنې مو له منځه یوسي. په غونډه کې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو چارواکو له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنې وکړې، خو پر افغان حکومت یې هم غږ وکړ چې سیاسي اصلاحات راولي او له مخالفینو سره د پخلاینې بهیر ګړندی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې امریکا به د نړیوال بانک په چوکاټ کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د ځنډول شویو مرستو پروګرام بیا پیل کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF یو جګپوړي چارواکي پرون په بن کې وویل مرستندوی هیوادونه له افغانستان څخه ثبوت ته اړتیا لري چې دا هیواد مرستې سمې او شفافې لګولی شي. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د پیسو د نړیوال صندوق د منځني ختیځ او منځنۍ آسیا د څانګې مشر مسعود احمد پرون په یو مرکه کې وویل حتی که د افغانستان ودې ته ډېر خوشبینه هم واوسو، دا هیواد په راتلونکو لسو کلونو کې د خپلو انکشافي او امنیتي اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو میلیاردونو ډالرو مرستې ته اړتیا لري. مسعود احمد وویل که اوسنی وضعیت په نظر کې ونیول شي چې له افغانستان سره اکثره مرستندوی هیوادونه له مالي پلوه په تنګسه کې دي، نو له افغانستان څخه دا تقاضا زیاتیږي چې تر بل هر وخت زیات ثابته کړي چې د مرستندویو هیوادونو په پیسو هغه هدفونه ترلاسه کیږي چې دا پیسې ورته ځانګړې کیږي. د په عین حال کې وویل چې افغانستان اوس سم لور ته ګامونه اخلي او هڅه کوي چې د خپلو سرچینو له لارې د حکومت عواید زیات کړي. افغان امنیتي چارواکو پرون د ارزګان ولایت په چورې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې د 15 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې یوه میرمن او څلور ماشومان هغه مهال وژل شول چې د ملکي وګړو ټونس موټر د سړک پر غاړه پرېښودل شوی ماین خود. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې چاودنه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 6 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. په مسکو کې پرون زرګونه کسان په سړه او باراني شپه کې سړکونو ته راووتل چې پر هغه څه اعتراض وکړي چې څارونکي او اپوزیسیون یې په پارلماني انتخاباتو کې درغلي بولي او په نتیجه کې صدر اعظم ولادیمیر پوتین او د ده متحدې روسیې ګوند بریالي شوي دي. مظاهرهچیانو چې شمېر یې لسو زرو ته رسېده شعارونه ورکول چې پوتین دې ولاړ شي او بې پوتینه روسیا. دا مظاهره په ډیرو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو لویه اعتراضي مظاهره ګڼل شوې ده. له عراق څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې پرون په څو بمي حملو کې چې شیعه زیارت کوونکي یې په نښه کړي وو لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. هیلي ښار ته نږدې د النیل په سیمه کې د زیارتوالو په جلوس کې د یو موټر چې چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو له الوزولو وروسته لږ تر لږه 16 تنه وژل شول. د هیلي ښار په مرکزي برخه په لطیفیې او مهاویل ښارونو او په پایتخت بغداد کې هم پر زیارتوالو بریدونه وشول. د جرمنی او فرانسې مشرانو پرون د یورو په حوزه کې د اوس په شان د پورونو د بحران د تکرار د مخنیوي لپاره د یو نوي اروپایي تړون غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره په پاریس کې له کتنې وروسته وویل په نوي تړون کې باید پر هغو هیوادونو په اتومات ډول بندیزونه شامل وي چې د حکومت د بودیجې کسر تر 3% د ټیټ ساتلو د مقرراتو څخه سرغړونه کوي. تر 3% د ټیټ کسر مقرراتو ته د نه درناوي په صورت کې د اتومات بندیزونو غوښتونکي یو، او موږ غواړو چې یوازې وړتیا لرونکی اکثریت مخالفت کولی شي. دا د هغه څه پرخلاف دی چې نن سبا کیږي. سرکوزی وویل دواړه هیوادونه غوره ګڼي چې د اروپایي اتحادیې ټول 28 غړي له دې تړون سره موافقه وکړي، خو دا هم ورته د منلو وړ ده چې یوازې هغه 12 هیوادونه یې په خپله خوښه لاسلیک کړي چې له یورو څخه کار اخلي. قدر منوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي پرون د بن د کنفرانس په پای کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په خاطر خوښي څرګنده کړه.
د کنفرانس نتیجې د افغانستان لپاره په زړه پورې وې، او هغه چې زموږ آرزو او توقع وه هغه ته ورسېدلو.
د بوند کانفرنس په اړه نور راپورونه هم لرو. د کورنیو چارو وزارت پر پاکستانی پوځیانو تور لګولی چې په افغانستان کې بې امنیتیو ته لمن وهي. امنیتي چارواکو د هیواد په لویو ښارونو کې د ښه نظم راوستلو لپاره د نویو اقداماتو خبر ورکړی، او د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ پرون په داسې حال کې پیل شوې چې ځینې وکیلان وایي د ولس استازو په دې دوره کې لازم کارونه نه دي کړي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د بوند کانفرنس له نتایجو څخه خورا راضي دی، ځکه چې څه باندې نوي هیوادونو او نړیوالو مؤسسو له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د پوره ملاتړ ژمنه وکړه. ښاغلي کرزی دا څرګندونې د بوند له کانفرنس وروسته په یوه خبري ناسته کې وکړې چې په دې غونډه کې د ازادۍ راډیو خبریال هم حاضر و. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بوند کانفرنس په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې کانفرنس نتیجې شي او لخپلو هیلو سره سمې وبللې. ولسمشر کرزی په یو مختصره خبری غونډه کې په خپلو څرګندونو کې د جرمني د هڅو مننه وکړه.
د کانفرنس نتیجې د افغانستان لپاره په زړه پورې وې، او هغه چې زموږ آرزو او توقع وه هغه ته ورسېدلو. ټولو ګډون کوونکو د کانفرنس د افغانستان سره د خپل همکاري ژمنه وکړه، او دا آینده لس کلو د پاره، یعنی د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې د نړۍ تقریبا نوي هیوادو او بین المللي ادارو د افغانستان سره د همکاري او د ملاتړ ژمنه وکړه، او د جرمني حکومت په دې کې ډیره اساسي ستر مېلمستیا او خدمت وکړه. موږ یې مننه کوو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بن په کانفرنس کې د پاکستان د نګډون په اړه وویل چې پاکستان د خپلو مسالو د مطرح کولو او د افغانستان پر راتلونکي د خبرو لپاره یو ښه فرصت لاسه ورکړ.
ما د پاکستان شاغلي صدر اعظم ګیرانی صاحب ته ټلیفون وکړ، غوښتنه مې ترې وکړه چې په کانفرنس کې ګډون وکړي او دلته خپل وینا وکړي او څه چې غواړي هغه به کانفرنس خلک ته وایي. خو د دې فیصله دا چې رانسي موږ په دې متاثر یو چې رانغلل، خو زموږ رابطه او د دوی رابطه به سره جاري وي. دوه همسایه هیوادونه یو، او کوشش به مو دا چې دا رابطه مثبته او د دواړو خلکو په ګټه ښه وساتو.
کرزی د بن له کانفرنس وروسته پرون په دې ښار کې له خبریالانو سره په عین حال کې وویل چې د بن په کانفرنس کې د پاکستان له نه ګډون کولو سره سره به د دواړو هیوادونو همکاري دوام وکړي.
زاد منطقه او د افغانستان پاکستان هم دا سید متاسفانه مشرات په دې رابطه کې بیره شک چې هغه د افراطیت او د تروریزم لا فعالیت په سیمه کې پاکستان ته زیانونه رسوي، افغانستان ته زیانونه رسوي. ارزو مدا چې موږ زموږ د پاکستان ورونه د پاکستان حکومت چې دې حقیقت ته رسیدلی دي هغه وکړو چې د دواړو ملتونو په خیر وي، او شیګنی وي او داینده د پاره ساده
د افغانستان لولس مشر څخه و پښتل شول چې په هیواد کې د سولې لراوستلو سره پاکستان څه وکړي د ګوبل د طالبانو په نازایونو دی بند کړي او له هغو طالبانو سره دی د خبرو لار اواره کړي چې د پاکستان په خبره کې ووسی د بن په کانفرنس کې د ایران او پاکستان خاصه یادونه وشوه چې میلیونونو افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده د کانفرنس برخوالو ویلي چې دوی د افغان کډوالو هغه پیټه چې د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا ایران او پاکستان ورته اوجه ورکړي له پامنه غورځوي
د بوند کانفرنس موضوع ته بیا هم ورزو خلک څنګه چې په راپور کې مو د ولسمشر حامد کرزی په څرګندونو کې د پاکستان د نه ګډون خبره واوریده نو کابل ته ځو او وابوري چې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي په پا پاکستان کې ځینې مشخصې کړي اوس هم هڅه کوي چې په افغانستان کې امنیتی وزا کرکی چنکری ده ده وزارت ویان صدیق صدیقی پرون یوی خبری غنده تا پا وینا که ده پاکستان ده پوزی مشرانو پر روسته سرگندونو هم غبرگونو خود او پرانده ده افغان پولیسو تیاری سرگنده کرن ده صدیق صدیقی ده مطبوعاتی کنفرانس تا ده ازادی رادیو خبریال حمید مومند هم ورغلی و او راپور رکوی
د هیواد امنیتی چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ اوس هم د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې نام نیوتل من وهي د پاکستان په پوځ د تورو سره هغې لګول شوی چې پاکستاني پوځي مشرانو وسوس د ناټو په یوه حمله کې د دوی د یو شمېر سرتېرو له وژل کېدو وروسته امر کړی چې دا ډول هرې حملې ته باید کلک ځواب ورکړی شي د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقی که هم دغه خبرداری په اړه کومه څرګنده تبصره ونه کړه خو ویل چې په افغانستان کې نام نیوته د پاکستان د ځنو کړیو لخوا لمن وهل کېږي
مسؤلین نظامی پاکستان متاسفانه
کې دوی د پاکستان پوځي مسؤلین په خوښنۍ سره وس هم په هغو مسایلو کې خکل دي چې په افغانستان کې نام نیوته لمن وهلو سره تړاو لري هغه وسله والې ډلې چې له پولې هاخوا خوندي مرکزونه لري زموږ تصور دا دی چې دوی په پاکستان کې د ځنو ځانګړو کړیو لخوا سنبالېږي او په افغانستان کې روان کاریو ته استول کېږي د پاکستانی پوځي مشرانو لخوا د امر په داسې حال کې ورکړل شوی چې دوی خپل لشپګو میاشتو څخه د زیاتې مودې لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو د درنو وسلو ډزې کولې چې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې وو دا چې ملي پولیس به په راتلونکي کې د داسې حملو په وړاندې د سړ ډول غبرګونو خي ښاغلی صدیقي وویل چې دوی به د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره هر لازم اقدام وکړي خو د ښاغلی صدیقي په وینا د هیواد امنیتي ځواکونه او په تیر بیا پولیس په ځان د بسیا کېدو لپاره لا هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري د هیله سرګنده کړه چې د بن ګډونوال به د ملي پولیسو د روزنې او سمبالښت په برخه کې عملي ژمنې وړاندې کړي د پاکستان پوځ یوازې د وسلوالو په ملاتړ نه دی تورن شوی بلکې په بن کې د پاکستان د نه ګډون له اعلان وروسته افغان ولسمشر دغه هیواد تورن کړ چې له وسلوالو مخالفینو سره یې د سولې خبرې سبوتاش کړی دی کتونکې د پاکستان دا اقدام هم د سولې د بهیر د سبوتاژولو یوه هڅه بولي ځکه په دغه کانفرنس کې د سولې په بهیر هم خبرې شاملې وې
تاسو لا پیغامونه نه
زه خپل حقانی له کونل له ولایت نه غواړم چې ما یو پیغام نشر کړی څنګه چې امریکا او د پاکستان حالات ډېر په نازک پړاو کې دي او امریکا غواړي چې د پاکستان هغه سرتیری چې له کونل دغه طرفتي او شتري دي او اوس پاکستان د بون د خپل نه ځان خارجي اعلان کړی دی ما یې ولسمشر کړی دا څنګه نړیوال په دې خانی کې چې دا جنگ ثواله ټول د پاکستان لپاره دی او باید پاکستان باندې عملي شي والسلام
زه به بیا د کندهار ولایت څخه د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې پاکستان نه غواړي چې د ګون په کانفرنس کې ګډون وکړي چې هلته دی د ډیرو او انتقادو لاندې کې د نړیوالو فشارو لاندې کېږي د هېڅکله د افغانستان د سولې او ثبات ته راوستي کې همکاري نه به کړي نو ځکه دی نه غواړي چې دی د هلته کانفرنس کې ګډون وکړي دا هم د دی یو دغه دی چې پر ځواکونو یا امریکا دغه برید وکړي او دی د افغانستان کانفرنس د افغانستان دپاره جوړېږي دی ګډون نه کوي نو دا پر د ده لپاره ښه کار نه دی وسلام زردار
قدر من اوریدونکو د بند کانفرنس او همدار از افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه تحلیلونه تصویرونه او ویډیوګانې او همدار از د خلکو نظریات د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې لوستای او کتلای شي د ازادي رادیو د انټرنیټ باندې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org په یاد ولرئ قدرمنو په څو شیبو کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه لرو او وابهوري چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې کوم مطالب خبر شوی خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واوري افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د بن په کانفرنس کې وویل چې افغانستان سره پراتلونکو لسو کلونو کې د نړیوالې مرستې به د دې باعث شي چې په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړنې او پرمختګونه پر اوبو لاهو نشي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF یو جکپوري چارواکي پرون په بن کې وویل چې مرستندوی هیوادونه له افغانستان څخه ثبوت غواړي چې د نړیوالو مرستې په شفاف ډول او سمې لګولی شي. د اورزګان ولایت په چورې ولسوالۍ کې پرون 15 ملکی وګړي مړه او شپږ نور هغه مهال ټپیان شول چې ټونس موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو. په عراق کې پرون پر شیعه زیارت کوونکو په څو بمی حملو کې لږ تر لږه 25 کسان مړه او لسګونه نور ژوبل شول. په مسکو کې پرون زرګونه کسان په سړه او باراني شپه کې پر هغه څه د اعتراض لپاره سړکونو ته راووتل چې څارونکي او اپوزیسیون یې په پارلماني انتخاباتو کې د صدراعظم ولادیمیر پوتین د ګوند متحدې روسیې لخوا درغلي بولي. او د جرمني او فرانسې مشرانو پرون د یورو په حوزه کې د اوس په شان د پرونو د بحران د تکرار د مخنیوي لپاره د یو نوي اروپایي تړون غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، د بن کانفرنس د لویدیځو رسنیو د پرونیو غنو مهمه موضوع وه. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ولیکل چې جرمني غوښتل د بن په غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړل شي، خو امریکا له دې سره مخالفت کوه. مګر ورځپاڼه زیاتوي چې له دې سره سره د کندهار ولایت په حوزه مدد سیمه کې د امریکایي ځواکونو ډیره کنډک له سیمه ییزو طالبانو سره د دوامداره روغې پر ژمنه ولاړ دی. ورځپاڼه زیاتوي دا سیمه تر څه وخت مخکې د هغو وسلوالو مهم مرکز و چې پر نړیوالو او افغان ځواکونو به یو شان بریدونه کول، خو د امریکایي ځواکونو دا کنډک چې قومندان یې 15 میاشتې مخکې سیمې ته راغلی، تیره اونۍ له دې وسلوالو سره د سولې پر هغه تړون موافقه وکړه چې د طالبانو د منځنۍ کچې څو قومندانانو لاسلیک کړی دی. د طالبانو قومندانانو په دې تړون کې چې د طالبانو د تحریک رسمي سمبول پکې دی او یوه کاپي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته هم رسیدلې، لیکلي دي: موږ چمتو یو چې خپلې وسلې وسپرو په دې شرط چې تاسو زموږ غوښتنې ومنئ. په تړون کې یوه غوښتنه دا ده چې د خبرو د منځګړو او د دوی خپل هویتونه باید پټ وساتل شي. د قومندانان تر دې هم وړاندې ځي او د سیمې د هغو بهرنیو جنګیالیو خبره کوي چې د خپلو وسلو سپارلو ته نه دي چمتو او وایي چې دا بهرني جنګیالي به له مخې ختم کړي. دوی لیکلي چې بل هیڅوک مرسته نه راسره کوي، نو ځکه له تاسو څخه مرسته غواړو. د قومندانانو همدارس د خپلو بندیانو خلاصون او د سیمې د جوماتونو او ښوونځیو لپاره د څښلو اوبه غوښتي دي. وال ستریت ژورنال په یو بل مطلب کې لیکي: د بن د کانفرنس اصلي مقصد په افغانستان کې د کړکېچ د حل لپاره د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړي کول او له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو سپارښتنه وه. خو ورځپاڼه لیکي د دې پر ځای څرګنده شوه چې له طالبانو سره سوله او په افغانستان کې د ثبات راوستو هڅې ښایي ناممکنې وي. ورځپاڼه زیاتوي د بن په کانفرنس کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې. اسلام آباد د ناټو په عملیاتو کې د خپلو 24 پاکستاني پوځیانو د وژنې په غبرګون کې دا کانفرنس تحریم کړ او ایران چې ګډون یې پکې کړی و وویل چې له دې غونډې څخه به په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو له جوړېدو سره د مخالفت لپاره کار واخلي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اوري. اوس هم راپورونو ته دوام ورکو چې مهمه موضوع د بن د کانفرنس پرونی غونډه وه. د په بن کې وبخې د افغانستان په اړه پرونی کانفرنس وو. د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو خبري غونډه کې وویل د بن کانفرنس خو خوده چې نړیواله ټولنه افغانستان یوازې نه پرېږدي. ګیدو وستر ویلی وویل چې له 2014 کال وروسته به د دوی د مرستو بڼه بدله شي. او زلمی رسول وویل چې د فساد او ښې حکومتدارۍ په برخه کې به د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي. اسمت سروان د دوی د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې اوروي.
د نړیوال ټولنې مشانو د بوند یو ورځنی کانفرنس په پای کې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د 2014 کال په پای کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیډو ویستر ویلې د کانفرنس په پای کې وویل نن نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو ته څرګند پیغام لیږي، موږ به تاسې ته شا وانړو، موږ به ستاسو ترڅنګ ولاړ یو. د پاین حال کې وویل کله چې د 2014 کال په پای کې بهرني پوځیان له افغانستان ووتل، په افغانستان کې به د نړیوالې ټولنې رول هم بدل شي. د افغانستان د امنیت مسؤلیت به د افغانانو په غاړه شي، خو نړیوال ملاتړ کوونکي به د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو روزلو او د افغانستان د اقتصادي ودې ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان چارواکو هم ژمنه وکړه چې مسؤلیتونه به ومني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له خپل جرمني ساري سره په یو خبري غونډه کې وویل نن افغانستان هم تر ټولو په ممکنو قوي الفاظو پر خپل ارادي تاکید وکړ چې له فساد او د مسؤلیت له کلتور سره چې زموږ د ملي ادارو او داخلي قوت او اعتبار پر مختګ ته زیان اړولی مبارزه وکړي. خو سره له دې چې کانفرنس له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې په دوام پای ته ورسید، په غونډه کې د افغانستان د دوو کلیدي لوبغاړو یعنی پاکستان او طالبانو نشټوالی وښودل چې وړاندې په مخ کې ستونزې شته. افغان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په کانفرنس کې د طالبانو ځینو فعالو یا پخوانیو مقاماتو برخه لرله. دوی ونه ویل چې دا مقامات څوک دي. مخکې ځینو رسنیو ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم پخوانی سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف او د دوی د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل د بن کانفرنس ته تللي، خو مولوي ضعیف دا آوازې رد کړې.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم نور موضوعات. د ولسی جرګې غړو پرون پریکړه وکړه چې سر لننه به خپلو ژمنیو رخصتیو ته ځي. د ولسی جرګې ډیر شمیر غړي په دې باور دي چې په تیر یو کال کې دوی هغه کارونه چې تمه یې ترې کېده نه دي کړي، خو دوی ژمنه وکړه چې د رخصتیو په ترڅ کې به په خپلو ولایتونو او سیمو کې د موکلینو ستونزې وڅېړي تر څو افغان حکومت یې د حل لپاره لازم اقدام وکړي.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې په ژمنیو رخصتیو ځي چې دوی په خپل هم په تیر یو کال کې له خپلو کړیو کارونو څخه خوښ او راضي نه دي. دوی وایي په تیر یو کال کې د دې پر ځای چې قوانین تصویب کړي، د خلکو ستونزې وڅېړي او پر حکومتي ارګانونو لازمه څارنه وکړي، ډیر وخت یې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د درغلیو د څېړنې له امله ضایع شو. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په تیر یو کال کې د جرګې 14 فوقالعاده، 3 استجوابیات، 3 احتجاجیه او 12 عادي غونډې کړي. د غراز د جرګې شپږ 13 مسوبې درلودي او و قوانین هم تصویب کړي دي. جرګې د روان کال مالی بودیجه تصویب کړه، 13 پریکړې کړي، یو وړاندې شوې طرحې درلوده، 14 نړیوال سندونه تصویب کړي، شپږ اعلامیې او 8 پیغامونه صادر کړي او همداشان 2 ځلې د بیلابیلو مسایلو پر ضد په خپل دریس ټینګار کړی. خو د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د دې جرګې د 13 یا 15 دورې د لومړي کال په پرتله د دې دورې په لومړي کال کې ډیر کم کار شوی او حتی پرتله کېدای هم نشي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار خواسی هم همدې مسلې ته اشاره کوي او وایي چې په ژمنیو رخصتیو کې باید د دې جرګې غړي د استراحت پر ځای د خپلو موکلینو ستونزې وڅېړي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د یوې نیمې میاشتې لپاره په ژمنیو رخصتیو ځي چې د دوی له یو کال کار سره سره لا هم یو شمېر وزارتونه د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي او د تیر کال د مالی بودیجې قطعیه هم لا تر اوسه د دوی لخوا نه ده تصویب شوې. خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال خالد پښتون څرګنده کړه چې د کابینې پاتې غړو ته د باور رایې ورکول او د غراز د تیر کال د بودیجې پر قطعیې بحث کول له ژمنیو رخصتیو څخه وروسته د دوی له کاري لومړیتوبونه څخه دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږی چې د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، گردیز او اسدآباد کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې د یوې ادارې غړو ویلي دي چې کچیرته افغانستان حکومت په اداري فساد کې د ښکېلو لوړ رتبه چارواکو محکمه پیل نه کړي نو استعفا به وکړي. د ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مفصل راپور خپور کړی چې لنډیز یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې د ادارې مشر دراګو کاس په شدت په دې هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې په دوو عمده مراجعو انتقاد کوي. د چارواکي ویلي چې د افغانستان د لوی څارنوال دفتر او د نظارت عالي اداره د دوی د قناعت وړ کار نه کوي او که چیرې رهبري په لاس کې ورکړي سي نو د معافیت فضا رامنځته کیږي. د ویلي هیڅوک نه محاکمه کیږي. د متهمینو دوسیه د نظارت په عالي اداره او یا څارنوالۍ کې پاتې کیږي. د دې خپلواکې ادارې مشر ویلي تر اوسه هیڅ چارواکی چې په اداري فساد کې لاس لري نه دی محاکمه سوی. دراګوس کاس چې د دې ادارې مشري کوي او په اروپایي شورا کې له اداري فساد سره د مبارزې د ګروپ څارنه هم کوي ویلي دلته هیڅ ډول تغییر نشته او موږ د ویلو لپاره څه نه لرو. دی لکه په کابل کې میشت رسهاو نور غربي چارواکي وایي چې د بنبست درامنځته کېدو عمده عامل بې امنیتي او طالبان نه دي بلکې اداري فساد دی. د چارواکي ګارډین ته ویلي د افغانستان اوله ستونزه اداري فساد دی ځکه د ټولو افغانانو پر ژوند تاثیر کوي او هر وګړی یې متاثره کړی. تیر کال کابل بانک چې په افغانستان کې له سترو شخصي مالي ادارو ګڼل کېږي چې سقوط وکړ او څه باندې 900 میلیونه ډالر یې د جمهور رئیس حامد کرزي او د قسیم فهیم د ورونو په شمول زیاتو کسانو ته په پورونو کې غرق سول او د مسولینو په وینا هیڅوک لا تر اوسه د دې ستر مالي تاوان په ارتباط نه دي محاکمه شوي. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې د ادارې مشر دراګوس کاس ګارډین ته ویلي چې د افغانستان حکومت باید خلکو ته خپل جدیت ثابت کړي او د دې لپاره باید په لوړو چوکیو کې یو شمېر کسان محاکمې ته ودرول سي. د کابل بانک په مسله کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ پر فعالیت انتقاد کړی خو د لوی څارنوالۍ چارواکو ګارډین ته ویلي چې رپورټونه د دوی تر سپیناوي مخکې خپاره شوي دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي چارواکو هڅه پیل کړې ده چې په لویو ښارونو کې تړلې لارې او واټونه خلاص کړي، د سړکونو له څنډو د موادو او اجناسو خرڅونکي لري او د موټرو پر تورو او رنګه شیشو بندیزونه جدي کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې هڅې هدف خلکو او موټر چلوونکو ته د اسانتیاو زیاتول دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واوري چې د خبري غونډې ته ورغلی و.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې دا کمپاین به د روانې اونۍ د پنځم بیل ورځې څخه د کابل، هرات، کندهار، غزنی، پروان، بلخ او ننګرهار په ولایتونو کې پیل شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې تصمیم له مخې به له سړکونو څخه بندۍ لري، لارې او واټونه به له ولاړو سودا پلورونکو څخه پاک او له قانوني اسنادو پرته به د تورو ښیښو لرونکو موټرو ته د ګرځېدو اجازه ورنه کړي. دا خبره د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وکړه.
با آغاز این برنامه گشت و گذار وسایط بدون نمبر پلیت، بدون اسناد ترافیکی، شیشه های سیاه.
د دې پروګرام له پیلېدو سره د نمبر پلیټ او ترافیکي اسنادو پرته موټرو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي. همدارنګه د تورو ښیښو او پر ښیښو د رهبرانو د تصویرونو لګول منع شوي دي. دوکاندارانو ته هم سپارښتنه کیږي چې د خپلو دوکانونو مخې پلیو خلکو ته وزګاري کړي. دفترونو او بهرنیو موسسو ته هم خبرداری ورکول کیږي چې د دفترونو او کورونو له مخو څخه دې سیمیټي دیوالونه لرې کړي او کنانو د امر له استثنا پرته په ټولو پلی کیږي.
صدیقی وویل د سړکونو لارو واټونو د پاکولو پریکړه د کورنیو چارو وزارت کابل ښاروالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د ترافیکو ریاست په ګډه سره کړې ده. د هیله وښوده چې د دې پریکړې له عملي کېدو سره به د ښارونو اوسیدونکو ته اسانتیاوې برابرې شي. د ښارونو له اوسیدونکو هیله وښوده چې د ښاري ژوند کولو دود د مراعت او په دې هڅه کې دې له حکومت سره مرسته وکړي. همدا اوس هم د ښار په ځینو سیمو کې مهمو دفترونو، سفارتونو، بهرنیو موسسو او د ملي شورا یو شمېر غړو د دوی د دفترونو او کورونو د مخې لارې او سړکونه یا تړلي او یا یې په نیمایي برخه کې امنیتي دیوالونه او پوستې ودرولې دي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل نیول شوی تصمیم جدي دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر من اوریدون کو د دینیم ساته خبری مجله مطالب او راپورونه هم دومره وو. په راتلون کې نیم ساعت کې